کیدونکې لس فیصده مالیه شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل، د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړه د ملت اندېښنې لري کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجازه دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د لس فیصده ټیک ټول شفاف شي، اوس زه په دې عقیده نه یم چې د څلور میاشتې په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل، کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د لس فیصد مالیې موضوع رامنځته شوه، ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ له لوري د خدای خدمتګار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
اغست چار جوال صاحب د خدای خدمتگار تاریخ په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډیر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړو محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره یې خپل کوچني کور نه پرېښي او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاورې او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندی وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اورېدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نه شي، د دوی په سرښندنو به حماسي ولیکل شي او د یوه راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسي له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نهمه د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتي غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینې پوهنیار سید مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن وري د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندی وي چې افغان هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهاند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهاند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظفي کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1929 نه د 1940 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکلی مخکتنه وکړه. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی ل 1990 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. د کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه ده.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونو او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړی او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دوه خصوصیت لري. دې تیتو پر خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لویه سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ په حصه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپلې اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري، او سترګور مورخ هغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. آرشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د ده د زمانې د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د ده خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه، اوس هم چې څوک امانتن پرې ناست ده هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي، یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله ارچیوال وویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی، او وجه یې همدا ده چې د ده په اړه په اصولو څیړنې نه دي شوي. ده وویل په خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه، بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی، کومې څیړنې پې شوي دي، دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي، او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسې خپل دا مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو، او دا زموږ او تاسې مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسې یو ارزښت، او خدای خدمتګار زموږ او تاسې یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یوه پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی، ډېر تعریفونه دي، خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی، دا عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده، ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1920 او د 1920 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې، دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلي دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نه شو ورکولی. ضرورت دا ده چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړي فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب که په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې ووایي چې اغلته د پخوا په څیر اوس داسې لویې غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، په هره سیمه کې شته، د ژوبنېواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زموږ کومې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي، او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغ کی واز افغانان کلا رضای شرکت کی خوشتانی نو بین افغانی سیمینار نو مجم تیر کال کړي دو رزنی بین افغانی سیمینار درې نمونه درې وړونه تر سر لیکلاند چی ارواشاد نور محمد ترکی ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سی فرمان سلیم ته ځنګړی وو نو دغه سی غونډي په جنوبی پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادب غورځنګ او نړیوال مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه ولړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ؟ لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ یې کتاب باندې نوم او قسم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادش کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مکړی.
تاسې مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغه ته سرکاري پند هم ملاویږي. کدار ته وایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسې د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پونتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکاډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو، خاص کر لکه سوی، ارنایي، دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته، په سوی کې بیخي یوه ادبي ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی. که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه شي لوستلی راپیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ؟ په کوټه، پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو سټ کتابونه ویشو. نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي، پوهنتونونه وي، پښتو څانګې وي، موږ ویډیا ورکوو. له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو، خصوصا په آزاده خاوره کې، په کابل، پکتیا، ننګرهار، کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی، ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده. که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي، په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي، نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول، په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکري او دغه والا خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ، ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته، نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي. نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده، موږ دا له سره کمپوز کړه، پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار، چړه، سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې. نو کله چې به د طالبانو دوی کولی ماښام ټین موږ خواته رواج بیا یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو. نو د دغه طالبانو به د طریقسې په کتابونه خبر شوی، ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تا نه نورې څه نه غواړم ته د کتابونه راکړه. نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاتحه کې هم د کتابونه بې معنه وړل. او دا خدای شته چې که طالبانو، که ملایانو، که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوښول.
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې؟
نه، هغه پاتې نه و. په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزې چې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي، ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرېږي، کمیونیزم ته ودرېږي. خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه، په هغه کې چې کوم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کوم طالب او کوم ملا د ترکی ناول لوستی او ما چې ډېر قدردانۍ راکړی دی، بیا هم تېر کالم چاپ کړي د داستاني کلیات په شکل کې هم چاپ کړي وو، چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړی.
د داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي، خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوی رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې په خوای مینې ته شاعري کوله، مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه په خوا وو او شعر یې لیکه، او هغه تپان چې اوس شعر لیکي، څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې د موږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله، اوس نور دردونه هم ورسره یوځای شوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینې درد هیر کاو؟
څومره چې انسان پخیږي هغومره خبرې تلل کیږي، په ټول پوره راخیږي، هغومره لیک ته پام کیږي، هغومره خپل فکر ته پام کیږي او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو. یوازې هدف مینه وه، او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعري نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کوي، یا تازه په شاعري پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وي چې کاشکې زما شعر وي. هغه وخت تاثرات څه و؟ اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې و چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سپ اوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړې؟ که کړې ده، په کومه بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای سو، که نه سو وړاندې کوی. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلېږي، او ټولنه د ټول زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه. مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولې دلته چې د ښار کې چې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نشته. کله چې نشته، دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نشته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و، کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خو دې مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خو دې مینې ته ورپام دی.
مور ماشوم پټ کړ تر هی وزر لاندې.
واه دا بیت دی. واه
په دې جنگ کې خو دې مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ تر هی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه؟ چې کله نوم اخلو، مثلا موږ د رحمان بابا نوم اخلو د مشانو شاعرانو کې، وایي چې دا صوفي شاعر دی، یا که مثلا د د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو یاد ته د ورته نور بیا که په دیزوانو دیزوان کول کی هم ک مثلا د البته د دیزوان نه کلک د سپورت پوخ کشر دی ک د سایل نو مخلو نو بیا وای چې د قامپاله دی یا ک د نورو کی د باز نو مخلو ک د تپان نو مخلو د پہچان یا د پیژندګلوی بیچوی
بیا موایم مینو درد
مینو درد
ځکه چې ما په خواسي کومه شاعري کړې هغه کتاب هم راوخلی ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ ک هغه ته ټولې کیسې د مینې دی پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چارات ویلې ولی سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سه کتاب د علیکم نوم نه سم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت کاره ما نوم لیکلای وای ولی اغه نه کیږي د زمون شاعران شي کی مور پلار ته ډالی پلانی ته ډالی دا غلطی ده چې کله پښتنه تریو کې په کوم اساس د مور پلار ته ډالی کړه مور یو مور دی فار دی هدیه کلی او بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته ډالی کړه یعنی دا مینه خو دی وای د مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو ام که په یغه وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړه
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته په شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اغه مسؤلیت د احساس سیمنګ باید ولرو مثلا وس په افغانستان کې د سې یو شرایط دی چې زما مسولیت جوړیږي چې د سې یو څو وایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلار ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سستا مثلا تیر بیت سیمه ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام د مور ماشوم پټ کړ تر هی وزره لاندې ز د تصویر باید وړاندې کم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني د خلک هسه ډیر ا دې سوي دي ایتال سره دی بچې دا خبره کوي کور نه زنګ در پسې راسي په کابل کې 14 سوي د تپ کې بچې نو خو ما غونې سلګونه کسان د سلګونو میان دوه اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللې دي نو تزما پښتنه کې د دوی بچالي د دوی دی لپاره به دوه کتوې کولستر
تاول خبريال وی خبريالې دي په شاعري څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخ کې و خبر وکړ چې حالات سړی جوړي او څومره سی پخېږي او حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سی موږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي هغه ماحول سره تاثیرات هم راځي موږ ته کله تاثیرات راسي دی یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سی شاعر حساس ده کله سی ته حساس په خپل ځل ما ته په سټوډیو کې ناست ده خبرې کو د موږ حساسیت د راپارېدو دی لپاره د سی الفاظ د موږ له خولې نه راوځي سی هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتیږي چې ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلې چې دی خپه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالۍ نه لګرا ووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطه نورم خېس و دې شعر په اړه مې یو څه مطالعه مې زاپک
ها نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر او
خپل شعر مې نه دی یاد دی اشرف مفتون یو شعر بدرته وایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي بې خونده شان علم منطقونه ترینه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي تر څه حد پورې لاړ شي څه تورې تورې لړې آسمانونه ترینه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي. دا د اشرف مفتون شاعري وه. په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سې. په دې کې اشرف مفتون و، محمدی صاحب زاده و، ریاض تسنیم مې ولوست، شاه سعود مې ولوست، ځینې شاعران پخوا مې لوستي وو، ولې یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسي اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي، داشنا غمه داشنا غوندې شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، دا آشنا غمه دا آشنا غوندې شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تا یې تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښې، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسې کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر ناځواني وکړه،
نو ورک شو که خراب شو.
درې کتابونه رانه وخوړل،
بس خدای دې اجر درکړي او خدای دې نورې شاعرۍ توفیق درکړي. ډېره مننه. لیکوال د ټولنې د نورو خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې یې کیسه‌ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه دراوړي.
زرپانه تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغم. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان وو. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی وو. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی. سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزی، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوښه او دا لښته. دا دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریچي سړک برې خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخواني دیوال دوه چنده سوره وار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله. پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خواته واړوه. داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړوه. لکخته یو زلمکی لاسی گاډی ټیله کوله دای څنګه ته شو هغه جالی ته تکیه وکړه چې لارې له باغه پیلوله د زلمکی ډاکه کراشی تیر شوه خو څو ګام وړاندې هغه هم ودرید بل زلمکای له پاسه راغی په هغې وسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ ویې ویل یا الله راځه بوډا روان شو څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه د زړه دربا یې زیاته شوه ودرید ورو ورو یې سا سمه شوه بیا روان شو د کوتل سر ته چې ورسید بیا ودرید شاته یې وکتل د ونو پاڼې تورې ښکارېدي لمر نه ښکارېده خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو له شا کمزورو وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي غرونه هم تور اوښتي و څو شېبې ودرېد تیاره خوره شوه د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه بیا یې لاس وردننه ایست لاسي څراغ یې راوویست ویې لګوه څراغ یې تته رڼا وکړه خو بیرته په کراره مړه شو بچره یې ختمې وې
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
اپریدی قلندر د قلندر د زیږیدنې مړینې او ټاټوبې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته خو ډیر ودیبانو لیکوالانو او ختیځ پوهانو د د ژوند زمانه د 1100 هجری نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلې او لوی شوی دی دا خبره د د دیوان لیو بیت هم معلومیږي چې وایي ستا د حسن په چمن کې درودونه ستا د حسن په چمن کې دورو دونه له دوو سترګو زمازي باړه چمرود فرانسوي ختیځ پو ډار مستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1338 هجری کال کې په پاریس کې خپور شوی دی داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم پریده او د دیوان خاوند و خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې و پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي چې په دې کې 144 بدلې 840 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته د هغه ټول شعرونه د د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تلپ کې ډیره درنه ده د دې په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقی او اجتماعي هم مندل کیږي خو ګوریدونکو د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دی راغلي نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه ته زما و ډیر اوښکو ته نظر کړه ته زما و ډیر اوښکو ته نظر کړه چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه لکلین چلیندل ورایولی لکلین چلیندل ورایولی هسی پریستم ستا هجر لکه سټا لکه لین چې لیندل ورای ولی هسی پریستم ستا هجر لکه سټا عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ خدای په لار کې د چا پرې مباسي سټا عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ خدای په لار کې د چا پرې مباسي سټا اندامونه می تمام زری زری شول اندامونه می تمام زری زری شول چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې قلندره پسې واخله لټه پټه دا دنیا می کړه تمام لټ په لټه بیا مې نه موندې یو اشنا پکې بیوټه
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره له غلیمو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپایې مینې له امله خپل سر هم بایلي خو سنګر نه بایلي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپلې کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي واسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوه چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شوه چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشو چې لتانه لرې ما نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو خو ته تشویش مه کوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنګ به هم وګټو زما خوږې محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغلې ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خستې نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابای څنګه دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما کچنه حلق څنګه دی په سر کلې دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی وګی ډیر پام وکړه او دادا ته وای چې جماعت ته وي غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستې تیار ګور دې خط سره مې په یو سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم عسکر خلم په خوله کې ونیولو
اسکر قلم په خوله کې ونیول غوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړي چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لور پورته شولا او د دزو ورک شو څو شیوی ورستا په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا